په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. خطرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په زیاتې دوه اندېښنه ښودلې. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. افغان ولسمشر د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته نوی صرف پرسان معرفي کړي. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړي پاملرنه وکړي. او د سوریې د اپوزیسون پلوي فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې څخه غورځول شوي بم د دې هیواد له کورنۍ جګړې څخه په لسګونو تښتېدلو ته مرګ ژوبل اړولی. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست نوی سرپرستان معرفي کړل. دا ولسمشر غنی وایندوی ظفر شمیر رسنوی ته پاستولی پیغام کې ویلي،
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جداګانه دګر جنرال
د افغانستان ولسمشر په جلا حکمونو کې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس دګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی.
تر اوسه پورې ویل شوي نه دي چې ښاغلو عبدالله ستانکزی به کله د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړی شي. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه وکړه چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدي مومند ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. د پکتیکا چارواکو استادانو د پانتون لپاره د ودانۍ، کډر او کتابتون غوښتنه کړې. د لوړ زده کړو وزیر ورته ویل چې روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پانتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوې او هر کله چې د ودانۍ لپاره ځای وټاکل شو کار به پرې پیل شي. د پکتیکا پانتون درې پونځي لري. په دغو درو پونځو یعنی کرنې، ادبیاتو او ښوونې او روزنې کې څوار لسوه محصلان زده کړې کوي، خو د هغوی په منځ کې یوه نجلۍ هم نشته. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته لدی چې په دغه خار کې امریکایي او شمه نور بهرنیانو د تختولو هڅه وشو خپل اتباو ته د امنیت په باب خبرداري ورکړي. د امریکا د سفارت په ویب پاڼه کې خبر شوی خبرداري کې ویل شوی چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ یو امریکایي په شمول د څو بهرنیانو د تختولو هڅه وشو. سفارت وایي چې لا هم په کابل کې د برمته کېدو او تختول کېدو خطر ډیر دی. د امریکا سفارت د خبرداري څو ورځې وروسته لاغه ورکړ چې په جلال آباد کې وسرلی مرستندوی خزه و تختلول شو او لا هم نه درکړه. د بادغیس ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د بادغیس مرستیال امنیې قمندان عبدالعلي مزاري پرون وویل چې چاودنه په وبخی د بادغیس مرستیال امنیې قمندان عبدالعلي زماني پرون وویل چې چاودنه په قادس ولسوالۍ کې وشوه. د ولدا سرکاري چې د سپرلیو د موټر په لاره کې چاودیدونکو مواد یا بمې خودل شوی وو او د ریموت کنټرول په وسیله لوزول شوی. زماني د بریده د دولت د وسلوالو مخالفانو کاروباله. د سوری د اپوزیسون پلوی فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې څخه غورځول شوي بم د دې هیواد د کورنۍ جګړې څخه په لسګونو تښتېدلو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په برتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي د ترکیې پولې ته څیرمه د ادلب په شمال لویدیځ ولایت کې پرون په سرماده کمپ بم وغورځول شو. د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي چې په دې حمله کې 28 کسان وژل شوي. څرګنده نه ده چې بم چا غورځولی او دا هم څرګنده نه ده چې د وژل شو شمیر به څومره دقیق وي. لاسادې راډیونه خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د کاسوولو چارواکو په کلکه غوښتي چې اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګورنی او د کډوالۍ کمیشنر ډیمیټریس افراموپولوس پرون په پلازمینه پریشتینا کې د کاسوولو جګپولو چارواکو او سیاستوالو سره ولیدل. دوی پریشتینا ته د دې لپاره تللي وو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو وغوښتل چې د ویزې د لر کېدو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅې وکړي.
When we say European perspective for Kosovo, we start from the basic
فدریکا موګر نوې کله چې وایي د کسول لپاره د اروپا لرلید لا اساسي اصول یې پایلو چې هغه کسان چې په جغرافي او تاریخ نه پوهیږي زموږ د لوی وچه په ځړه کې دا هیواد رد نه کړی شي موږ په ډیرو برخو کې سره یو ځای یو. اروپایي کمیسون تر دې ورځې وړاندې سپارښتنه وکړه چې د کسو خلک بي ویزي د اروپایي ټولنې هیوادونو ته تللی شي. ټاکل شوی و چې د اروپا پارلمان په یوه اونۍ کې دا سپارښتنه تصویب کړي. او د لندن د اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان خروال د انتخابولو بول لپاره رای ورکړي. صدیق خان چې 45 کلن دی او د کارګر ګوند غړیتوب لري د لندن د یو شمیر خاریانو لملاتړ برخه مند دی. که صدیق خان بریالی شي نو د لندن د اوسني خروال بوریس جانسن ځای به ونیسي. جانسن د محافظه کار ګوند غړی دی. پرون د برتانیا په نورو ښارونو کې هم د کارګر او محافظه کار ګوندونو ترمنځ د خروالۍ د انتخاباتو پر سر سیالۍ دوام وکړ. صدیق خان اصلا پاکستانی دی او تر دې وړاندې د بشري حقونو وکیل و. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. ابوریشی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ولسی خلکو د مرګوب لې پر سیاتیدو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره ابوریشی د افغانستان هوایي ځواک کمانډان وایي ټاکل شوی چې دا ځواک پراتونکو څو میاشتو کې نور یا جنگي الوتکې ترلاسه کړي. په اورزګان کې د پولیسو یو شمیر پوسټې څنګه د طالبانو لاسته ولوي دي ویل کېږي چې د پوسټو په مرموزه توګه سقوط کړي. پاره یو تفصیلی ریپورت لرو. دا به هم واوري چې د بشري حقوقو نړیوال اصول په نړۍ کې څومره په پام کې نیول شوی دی په موضوع ریپورت لرو. او همدارنګه په همدی موضوع باندې د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزي له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه ته وړاندې کوو. په سوریه او اوکراین کې د لویدیځ او روسیې مخامخ کېدو په روسیه کې د دیلور ترمن وبخې په افغانستان کې د دیلور ترمن همکارۍ ته څه زیان رسولې دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. یو کلی وزرغونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم لري. ادم مباسه دا د ساده ایرانیو ته. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په جګړه کې د افغانانو د مرګوب لپاره زیاتیدو اندېښنه ښکاره کړې. د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال انسټیټیوټ د تازه شمیرو پر اساس تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 تنه وشل شوې. په دې موضوع د اسمت ساروان ریپورت اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې لشکلو خو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دغه کمیسون په ځانګړي ډول پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې په جګړو او حملو کې ملکیان پنه نه کړي او د بشری او انساني حقوقو له سرغړاوي ځان وساتي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون اجرایی رئیس موسی محمودی آزادی رادیو ته وویل روانه جګړه ملکی خلکو ته مرجوب او مالی تاوانونه اړوي او دا د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون تر ټولو لوی اندېښنه ده.
جنگ انقدر گسترده و بیرحم در بسیاری از نقاط
په اکثر سیمو کې جنگ بیرحمانه او پراخ دی او شکیل خواوی په تیر بیا مخالف ځواکونه د جګړې او د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته لپام لرنی پرته ملکیانو ته د مرشوبلو سبب کیږي. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. دغه څېړنیز انسټیټیوټ په وینا تیر کال په افغانستان کې 15,000 انسانان وژل شوي چې د ورتیر کال په پرتله تقریبا دوه برابر دی. د دې انسټیټیوټ چې مرکز یې په لندن کې دی په راپور کې نه دی ویل شوي چې د ملکي تلفاتو دقیق شمیر څومره دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ رئیس جان چپمن وایي افغانستان په 2015 میلادي کال کې خورا بد بحران تیر کړ. خو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون اجرایی رئیس وی ګرانه ده چې کومه اداره دی د هیواد د هرې سیمې د مرشوبلو ټول او دقیق ارقام وړاندې کړی شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نوې موندنې ښیي چې په هیواد کې 1.5% ځوان نجونې د وینې د کمښت لستون ځسرم مخ دي. دا وزارت وایي چې د دې ستونزې د ختمېدو په خاطر د هیواد په 14 ولایتونو کې کمپاین پیل کړی. یوسف خان زدران په دې اړه له کابله ریپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې 30% افغان نجونې د وینې کمښت له ستونزو سره مخ دي، خو دغه وزارت د ستونزې د حل په خاطر اونیز کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه وزارت تغذیه ډیپارټمنټ وایي چې د فولیک اسید یا په بدن کې د وینې د تامین درملو په ورکړې سره هڅه کیږي چې په هیواد کې دا ستونزه له منځه ولاړه شي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیه ډیپارټمنټ مسؤول همایون لودین د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ 14 ولایتونو کې دا کمپاین شروع کړی دی او ډېر زر موږ تدریجي شکل ولایتونو سره زیاتو، او زرب په فلور دي شولې تونې کې من ټول هغه انجونو ته چې مکتب کې شامل دي هغه ته به منګه د وسپنی او فولیکاسید تابلیت شروع کو. زمون پلان دا دی چې 3.2 میلیونه ځواني انجونی منګه په خپل پلان کې نظر کې لرو.
د انجونو لپاره د ویني ګولې په نوم اونیس کمپاین د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مرسته په پروان ولایت کې د انجونو لخوانځي پیل شو. په وروستیو ورځو کې بیا د همدې ولایت د روغتیاي برخې چارو کل خلیت دې کمپاین د پرمخ وړلو په وړاندې د اندیښنو راپورونه خپاره شول، خو د پروان ولایت چارواکي بیا اوس د اندیښنې بې ځایه بولي. د پروان ولایت د عامې روغتیا رئیس محمد قاسم سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دیني عالمانو وغوښتل چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د دې کمپاین د بریالیتوب لپاره مرسته وکړي. دی وایي یو نوی پیل شوی کار په خپل چاپېریال کې ستونزې لري، تر څو خلک قناعت وکړي موږ د دې کمپاین په عملي کېدو کې له ستونزو سره نه یو مخ شوي. موږ دولتي چارواکو په دې کمپاین کې برخه اخیستی او په اونۍ کې هر شاګرد ته یو ګولۍ ورکوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې فولیک اسید داسې درمل دی چې په وجود کې وینه تامینوي. دوی وایي چې حامله ښځې او پیغلې نجونې چې د وینې د کمښت له ستونزو څخه کړیږي باید هر ورځ 1 میلی ګرام فولیک اسید په بدن کې ذخیره کړي. تر اوسه د هیواد په 14 ولایتونو کې د وینې کمښت د پوره کېدو لپاره د درملو د ویش کمپاین عملي شوی او د عامې روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې په څو راتلونکو میاشتو کې دا کمپاین سراسري کړي.
دا ازادي راډیو ده. د کندهار او روزګان ترمنس په لوی لاره د زینو پوسټو مرمز سکوت په سیمه کې امنیت لا زیات خراب کړي او داسې ګڼل کیږي چې د پولیسو پولیکو کې اختلافونه پیدا کړي. ادعا شوی چې طالبان ته د پوسټو په تسلیمۍ کې د روزګان د امنیت کمانډانۍ د مرستیال لاسو. په دې اړه نور څه زیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې وورو.
په اورزګان کې حکومتي چارواکي دا ردوي چې د ترینکوټ او کندهار پر لار پرتې پوستې په همدې ډول وسلوالو طالبانو ته سپارل شوې دي. وسلوالو طالبانو تقریبا 2 اونۍ مخکې پر دې لار د پولیسو لشتلجه 21 پوستې ونیولې. یو شمېر سیمه ایزو چارواکو ادعا کړي چې دغه پوستې د اورزګان د پولیسو مرستیال رحیم الله خان وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړي دي. خو د اورزګان د والی ویاند دوست محمد خان نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې د پوسټو د سقوط یو دلیل په پولیسو کې د هماهنګۍ نشټوالی وو او قصدن طالبانو ته نه دي سپارل شوی.
اساس یک سلسله مشکلات داخلي کې در بین پولیس وجود داشت او عدم هماهنګي هم برای گفته میذاریم. اینا عقد نشینی کردن و خود رحیم الله خان
دی وای د یو لړ داخلي ستونزو او پولیسو کې د عدم هماهنګۍ لامل پولیس له دغه پوسټو وتلی. خدا سي مدارک نسته چې ثابت کړی چې دا کار د رحیم الله خان په امر شوی دی. دا پوسټ د امنیت قومندانۍ په دوهم کنډک پورې مربوط دي چې مشري غلام دستگیر الماس دی. خدا چې ولی پولیس شاته سوي په دې اړه د امنیت قومندانۍ سرپرست مشر د قانون پرانا کې څېړنه کوي او اجرات پکېږي. خو د اورزګان د امنیت قومندانۍ سرپرست جنرال وای سمیمی د دې پیښې په اړه به خبري څرګنده کړه او ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ او کندهار پر لار پوځي عملیات روان دي.
حال فعلا ما د مسیر اشاره عملیات شروع کړل.
دا وای فیلن موش پر دیلار پوځي عملیات پیل کړی او دشمن ته سخت تلفات اوشتي. په دې عملیاتو کې د کندهار لپاره د طالبانو له خوا نومول شوی والی و وژل شو. هر څوک چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام پر ضد کار کوي او غواړي چې زموږ دولت ته ستونزې جوړ کړي، هغه که په نظام کې وي یا له نظام بهر وي، زموږ لپاره دشمن دی او موږ به دشمن ته اجازه نه ورکوو چې فعالیت وکړي. جنرال سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ او کندهار پر لار زیات ماینونه یشي او د پاکولو عملیات روان دي، خو ډیر ژر به لار د موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې لارې د پاکولو لپاره څو نوي وړاندې هم پوځي عملیات وشو. د کندهار د پولیسو امر جنرال عبدالرازق چې د دې عملیاتو مشري کوله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دوی لار له طالبانو خلاص کړه، خو کله چې دوی ستانه سول رحیم الله خان ټولې پوستې په همدې ډول طالبانو ته وسپارلې. جنرال رازق او یو شمیر نورو سرچینو چې فرانس پرس خبری اژانس خبری ورسره کړي ویلي چې رحیم الله خان له همدې عمله کابل ته وروغشتل سو او شایي له دندې هم لري سوی وي. د اورزګان د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې رحیم الله خان کابل ته تللی خو پر نورو جزئیاتو یې بې خبري څرګنده کړه. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې وی مشر مارتینا وانبرت نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په مستقیم ډول د دې پوستو د تسلیمۍ په اړه معلومات زدونه قیز دي خو د امنیتي ځواکونو په منځ کې د هماهنګۍ نشتوالي او ګډوډیو طالبانو ته د پرمختګ زمینه برابره کړې ده.
The Taliban coming so close and becoming so strong.
دوی خلک مشتوای چې دچ طالبان زیات سیمینیسی یا دومره رانجدې کیږي د دې لپاره نه چې هغوی قوت لري بلکې سبب یې دا دی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې هم هنګی نهسته د هغوی په لیکو کې اختلافونه دي ویشل سوی دي نو مخکې د وخت پوسټ ورته پریږدي. د په اورزګان کې له خلکو سره د خبرو په اساس ازادي راډیو ته وویل چې رحیم الله خان د دې ولایت په صوبات کې د خپل اهمیت او نفوذ د څرګندولو هڅه کوله.
What a lot of people feel is that the Taliban coming so close and becoming so strong.
دا یو زور چل دی چې په نورو سیمو کې هم زیاتو خلکو کار ورڅخه خسته دی کله چې څوک لکار لري کېږي غواړي چې ثابت کړي چې د سیمې د ثبات لپاره څومره مهم دی او ولی باید په دې چوکۍ پاتې شي نو حتی کله خپل د سیمې ثبات ته غواښ پېښوي او لبي ثباتي سره مرسته کوي. البته دا هغه رپورټونه دي چې د اورزګان خلکو د رحیم الله خان په اړه مشترک کړي دي. فرانس پرس اژانس وایي چې رحیم الله خان په پلزای دی او کچيري لواک لري شي په پلزي شای په ټوله سیمه کې د بي ثباتي اور بل کړي. د افغانستان په کورونی چارو وزارت کې یو شمېر سرچینو فرانس پرس ته ویلي چې له همدې عمله د رحیم الله خان د برطرفي د خبر تر خپرېدو مخکې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیاتوي څو د ممکنو ناکراریو مخنیوي وسی. د اورزګان د والی ویان په دې ولایت کې د قومي اختلافات لامل د بی امنیتی او د ثبات کموالی خبر تایید کړ او په ځانګړي ډول یې د پوپلزو او بارکزو د مشرانو ترمنځ د ځینی رقابتونو یادونه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې حکومت د دې ستونزو د حل هڅه کوي. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان کې د قومي ستونزو د حل لپاره قومي شورا جوړه شوې ده. د اورزګان د امنیت قومندانۍ مرستیال رحیم الله خان په دې اړه چې ولې د کندهار او اورزګان پر لار پرتی پوستې له جګړې پرته وسلوالو طالبانو نیولې خبرې نه دي کړې خو د هغه د ډلې وغړي قومندان پاچا فرانس پرسته ویلي چې د دې پوستو د ساتلو لپاره یو له سورځې له هیڅ ډول مرستې ترلاسه کولو پرته جنگ کړی دی. قومندان پاچا فرانس پرسته ویلي زما ملګرو د تشاک اوبه نه درلودې موږ له تندې مړ کېدو زما ملګرو د پولیسو د موټرو د ماشین په اوبو تاند ماتوله کله چې طالبان زموږ په ستو ترنج دیسول موږ له تیشتي پرته بل لار نه درلوده.
د خیبر پختونخوا ایبټاباد پولیس وایي د یو انجلۍ په د سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون څوار لس کسان نیولي. 15 کلن انبرین څو ورځې وړاندې د ایبټاباد په ډونګا ګلی سیمه کې سوځول شوی و. په دې اړه به نور تفصیل ل پیښوره د ازادي رادیو د خبريال په دې ریپورت کې وو.
د خیبر پختونخوا صوبې په ایبټاباد کې ځای پولیس وایي چې په دې سیمه کې د یو ځای جرګې سوال لسغړي د یو انجلۍ د ژوندې سوځولو په تور نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې 13 د ایبټاباد په ډونګا ګلی سیمه کې په یو موټر کې د یو پیغلوټې جلۍ سوځېدلې مړې موندل شوې چې نامعلومو کسانو ورته اور اچولې وو. د ایبټاباد ځای امنیتي چارواکي وایي چې دا مړې د 15 امبرینو چې د ځای جرګې د فیصلې په رڼا کې سوځول شوې وه. د ایبټاباد ځای پولیس یو مشر شمس الرحمن د پنځمې په ورځ له بیلابیل رسنیو سره په خبرو کې ویل پر انبرین تورو چې د خوخي د واده لپاره له کوره په تښتېدو کې د خپل یو ملګري مرسته کړې وه. شمس الرحمن وایي د انبرین د سزاونې په تورې د هغې د مور په ګډون د ځای جرګې سوال لس کسان نیولي او زیاتوي دا افسوسناک پیښه د اپریل په 9 نیټه رامنځته شوې وه چې دوه موټرې پکې سوځول شوې وې او د یو موټر په شاتني سیټ کې د یو پیغلوټې جلۍ سوځېدلې مړې موندل شوې وه. د دې پیښې محرکت دا و چې تر دغه پیښې مخکې یوه بله جلۍ د خپل محبوب سره له کوره تښتېدلې وه او د جرګې خلکو دا شک درلود چې ګنې دغه سوځول شوې جلۍ انبرین یې په تېښته کې مرسته کړې وه. نو په 9 نیټه دغو خلکو یوه غونډه راوبلله او په هغې کې پرېکړه وکړه چې انبرین په هماغه موټر کې اوسېږي په کوم کې چې ملګري له خپل محبوب سره تښتېدلې وه. تر څو په راتلونکي کې دا ډول پیښې رامنځته نه شي نو تر هغې وروسته دا جلۍ لکه کور وستلا او بیا ورستا په موټر کې اوسېدلا په عین حال کې د پاکستان ډاونر سپانا د انبرین د وژنې په اړه په خبر کړي راپور کې وایي چلی تر تختول کې دا وروسته راخکل شوی او بیا وجل شوی چې له وجل کې د وروسته د موټر په شاتني سیټ کې اچول شوی او بیا پېټرول پر پاشل شوی او ورته شوی دی. په پاکستان کې هر کال د غیرت په نامه سلګونه ښځې وژل کېږي، خو دا لومړی ځل دی چې هغه جلۍ هم پکې وژل شوې چې په مشکوک ډول یې له کوره د خپل یوې ملګرې په تیښته کې مرسته کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د روان کال په اپریل کې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په تېر 2015 میلادي کال کې په دې هیواد کې د غیرت په نامه د وژنو په 900 پیښو کې 1096 ښځې وژل شوې چې د نورو کلونو په پرتله دا شمېر زیات ښیي. په روان کال کې د پاکستاني ډاکومنټري جوړوونکي شرمین عبید چنای په دې هیواد کې د غیرت په نامه د وژنو د پیښېدو د ډېرېدو په اړه یو ډاکومنټري جوړه کړې وه چې تود هرکلی یې وشو او د اسکر نړیواله جایزه یې هم وګټله. د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په ایبټ آباد کې د جلۍ د ژوندي سوځولو د پیښې سخت نوټیس اخیستی او د دغې پیښې تحقیقاتو لپاره یې کمیټه ټاکلې وه او په پیښه کې د ککړو کسانو د ژر تر ژره نیولو امر یې ورکړی و.
سره صلیب د تیر کال په وروستیو کې د بشرپالو حقونو د عملي کولو لپاره د یو میکانیزم طرح وړاندې کړ چې ونه منل شو، خو په پام کې دا د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې چې د روانې مې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي په دې اړه بحثونه وشي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د بشرپالو حقونو نړیوال اصول شته خو نه عملي کیږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
وینو ته د تګو جګړه مارو د وژنو د بیرلی بمونو په وسیله د بمبرایو او د جنسي تیریو کیسې نن سبا دومره زیاتې اوادي شوې چې د هغو پر ضد اقداماتو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د دې یو علت خایده وی چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري سرغړونو او جنگي جنایتونو موارد زیات شوې دي. د سره صلیب د نړیوالی کمیټې د نړیوالو حقوقو او پالیسۍ مشره هلن دورهم دا تاییدوي چې د بشرپالو حقونو وضعیت تر پخوا خورا زیات خراب شوی دی. نړیوال بشرپال قانون د جنیو د څلورو کنوانسیونونو چې طرحه یې په 19مه پیړۍ کې وړاندې شوه لومړی دی او اضافي پروتوکولونه یې وروسته تصویب شول. دا اضافي پروتوکولونه چې نږدې 200 هیوادونو تصویب کړي د ملکي وګړو، مرستندویو کارکونکو، د جګړې د ټاپیانو او د جنگي اسیرانو د مسؤلیت سپارښتنه کوي. خو ویل کیږي چې له دې اصولو څخه د سوریه، یمن او افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې سرغړونې کیږي. پر بشري حقونو د څار ټولنې وایي دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو اهمیت او صلاحیت تر پوښتنې لاندې راولي. میرمن دور هم چې د میانمار او اندونیزیا په ګډون په څو هیوادونو کې د سره صلیب لپاره کار کړی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي د عمل په ډګر کې په ډاګه لیدل کیږي چې د نړیوالو بشرپالو حقونو لومړنیو اصولو ته نه پاملرنه ستر ستونزې رامنځته کوي. نوموړي زیاتوي قانون شته خو ستونزه دا ده چې عملي کیږي نه. د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې به چې د روانې میاشتې په 23مه او 24مه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي، د بحث یو موضوع دا وي چې د نړۍ پوځونو او وسلوالو ډلو ته باید قناعت ورکړل شي چې د بشري حقونو اصول مراعات کړي. په 13 دسمبر میاشت کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هغه طرحه ونه منل شوه چې د نړیوالو بشرپالو حقونو د تطبیق لپاره د یو میکانیزم غوښتنه کوله. میرمندور هم وایي د دوی طرحه کټولې ستونزې نشي حلولی، لږ تر لږه مخ پر وړاندې یو ګام دی. آی سی آر سی تمه درلوده چې د دې میکانیزم له تطبیق سره به په جګړو کې د مرګ ژوبلې کچه راکمه او د بشري مرستو د رسولو چارې اسانه شي. خو یو شمیر هیوادونو په دې ګمان چې ښایي دا میکانیزم به د دوی لپاره محدودیتونه رامنځته کړي د دې طرحې له لاسلیک څخه ډاډه وکړه.
په موریدل چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د نړیوالو حقونو او پالیسۍ مشره هلمن دورهم وایي په نړۍ کې د بشرپالو حقونو وضعیت تر پخوا خورا زیات خراب شوی. د جنگي جرایمو له اصولو څخه وسمهال د افغانستان، سوریه او یمن په ګډون په ګڼو هیوادونو کې سرغړونه کیږي. احمد تکل په افغانستان او نړۍ کې د بشرپالو حقونو د قانون د عملی اړخ په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړي. ښاغلی ستانکزي د مرکې په پیل کې د بشرپالو حقونو پر جزئیاتو او څرنګوالي خبرې وکړي.
اساسا بشرپال حقوق یا بشردوستانه حقوق یا جنگي قواعد یوازې د جګړې په زمانه کې تطبیقیږي. اگر په دمانه چې د حقوق او اساس او بنسټ د جنیوا د 1947 کال څلور کنوانسیونونه اګدی او وروسته په اتیاومه کلیزه کې دوه پروتوکولونه ورسره ځینې کېږي او په مجموع کې دا بشرپال حقوق او نړیوال حقوق دی هغه تنظیمي دا قواعد یوازې په جګړې کې تطبیقیږي. په دمانه چې باید په جګړې کې ملکی کسان ضربه ونه ګوري، ملکی ساحې او عامه تاسیسات تخریب نشي، د جنگي اسیرانو سره باید انساني چلند وشي، د جګړې تر ختمه پورې یا پریښودل شي، او همدارنګه هغه کسان چې په جګړې کې صدمه ویني یا مصدومیږي چې د جګړې د مصدومینو په نامه یادیږي هغه باید وژغورل سي او ټول انساني چل چلندونه وسره وسی اساسي خبره د بشرپال حقوقو همدغه د مزارع او به عامه منفعه عامه منفعه تاسیسات تبعید په جګړو کې له منځه لاړ نه شي.
نو ستانګزای صاحب، افغانستان کې خو دغه د تقریبا 40 کال نږدې جګړه روانه ده او د دغه موارد چې تاسو یادونه کوي په زرګونو پیښ شوې دي، څومره امیدواري شته یا څومره د امکانات شته چې هغه عدالت ټینګ شي یا تأمین شي؟
متوجه اوسئ دا کار منصورونه یوازې دولتونه نه مکلفوي، بلکې ټول جنگي ګروپونه حتی جنایتکار باندونه هم مکلفوي چې دا قواعد باید ومني. په دې اساس متاسفانه تجربه خودل دې په جګړه کې دا قواعد د افغانستان په شمول دې نه رعایت شوي. څو دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپل کسان چې په جګړه کې داخل دي پرې قواعد نه پیږي. دوم، اصلا دغه جګړه ته هغه سیاسي لیډران ډېر زیات پاملرنه نه کوي. بل دلیل دا دی چې هغه مراجع چې دا تعقیب کې تقریبا په دنیا کې ضعیف دي. د دغه ډول جرایم او مجرمین په بین المللي حقوقو کې د جنګي جنایتکارانو په نامه یادېږي. هغه زمونږه خطر د قیدې سي چې دولتونه ته متعهد شي چې هغه جنگي جنایتکاران چې په خوا زمانو کې جګړې کړې دي یا اوس کوي دا نړیوالو محاکمو ته وکش کی، یا حد اقل په ملي محاکمو کې یا غیر قضایي اقدامات ورته وکړي. تر هغو پورې چې دا اقدامات ونه شي دا حالت به دوام کوي. متاسفانه لکه چې ما عرض کړ، په افغانستان کې په تېرو 40 کلو کې مختلفو جنگي ګروپونو او مختلفو دولتونو په مختلفو مواردو کې، حتی د افغانستان بین المللي متحدین په تېرو 15 کلو کې ډېر موارد سره دل کې سوي دي چې دغه نقص کړی دي. ساري په توګه د کندوز په جګړې کې د سرحد ډاکټرانو د شبخانه بمبار د امریکایانو لخوا دا خپل د کژنوا د کنوانسیونونو نقص ګڼل کیږي. زه متاسف یم چې نړیواله قوتونو نه د افغانستان دولت مسلح مخالفینو او په ځینو مواردو کې د افغانستان وسوال پوس هم سرغړونې درلودلې.
د استانبول په سرمشریزه کې چې تقریبا 2 اونۍ وروسته هلته جوړیږي، داسې امید شته ستاسو په نظر چې د نړۍ هیوادونه به کوم توافق ته ورسیږي د یو میکانیزم پر رامنځته کولو چې د دې ډول سرغړونو مخه ونیسي؟
په پرنسیپ کې په اصولو کې بله دوی توافقات کوي، اما په عمل کې متاسفانه ټول هغه دولتونه او ګروپونه چې په ټول نړۍ کې په جګړې اخته دي دا یې نقص کړی دي. اوس به ډېر زر آماده نه چې دغه مسایلو له نقص نه تېر شي. ساري په توګه همدا اوس سوریې جګړه په حد حله په خار حالات دا ټول د کنوانسیون په ضد دي، چې د سوریې دولت، چې د سوریې دولت مخالفین، چې د هغوی بین المللي متحدین د خواهت امریکا او بانډیوالانې، خواهت روسیا، ایران او بانډیوالانې، دوی هره ورځ دغه قواعد نقضوي. په پرنسیپ کې ممکن په ځینو تعاملاتو باندې د امبر کنوانسیون په چوکاټ کې ښایي توافق وکړي، اما په عمل کې زه ډېر لږ وینم.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مو د ازادۍ راډیو مرکه واورېده. کارپوهان په دې باور دي چې په اوکراین او سوریه کې د لویدیځ او روسیې مخامخ کېدل په افغانستان کې د دې ټولو لورو د همکارۍ د پرې کېدو سبب شوي. خو افغان چارواکو بیا بیا ویلي چې دوی به پرې نږدي چې دا هیواد د سیمه ییزو او نړیوالو ځواکونو د رقابت ډګر شي. ملالای بشیر په دې اړه ریپورت وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر څو کال وړاندې په افغانستان کې د ناتو او امریکا د رول ستاینه کړې وه او ویلي وو چې هغوی د تروریستانو پر وړاندې د جګړې ټول بار پر خپل اوږو اخیستي او باید د دې جګړې تر پای خپل مبارزه ته ادامه ورکړي. خو وروسته له دې چې په سوریه او اوکراین کې د امریکا د ګټو پر وړاندې د مسکو له خوا اقدامات وسول، ویل کیږي چې کرملین په یوه نوي سیاست خپلولو سره غواړي د واشنگتن لپاره افغانستان په یوه ناکامي بدل کړي. مسکو تیر کال په افغانستان کې له امریکا سره له همکاري ډډه وکړه او د واشنگتن د رول پر وړاندې د درېدو لپاره په افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو کې زورواکو ته مخه کړه. واشنگتن غواړي په افغانستان کې خپلې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. افغانستان ته د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف کڅ هم په دې ورستوي کې ویلي چې مسکو له طالبانو سره همکاري نه لري، خو تیر کال یې ویلي و چې په افغانستان کې د مسکو او طالبانو ګټې سره ورته دي او له طالبانو سره د مسکو د تماسونو راپور نه خپاره سول. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیې ته د خپل اخري سفر پر مهال یې د دې هیواد چارواکو ته ویلي چې په افغانستان کې د سختریزو ډلو یا کسانو سره د مسکو تماسونه د افغانستان په خپلواکۍ کې لاسوهنه ګڼل کیږي.
نو موږ خو هیله دا چې دوی لکه څنګه چې موږ سره فیصله کړې ده باید دولت سره روابط ولري، خو تر اوسه پورې دا چوته نه ده نو دا به اوس په عملی معلومیږي چې دوی څه کوي په آینده کې.
د امریکا د دفاع په خوانی مرستیال وزیر ډیوډ سیدنی په دې نظر دی چې له افغانستان سره اړوند د مسکو نوې پالیسی له هغه هڅو سره ده چې ولسمشر پوتین یې کوي څو روسیا د نړۍ لوی قدرت کړي. دی وایي ویل کیږي کرملین دې نتیجې ته رسیدلی چې په نړۍ کې د روسیې رول د امریکا د قدرت او اعتبار له کموالي سره تړاو لري.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو اتنیمو بجو ته یو ور بیا پام وکړی د افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر د فا وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړي. د ولسمشر غنی ویاندوی ظفر شمی رسنیو ته پاستولی پیغام کې وویل چې د دفاع وزارت لپاره د ستر درستیز د ارکان رئیس ډګر جنرال عبدالله خان او همدارنګ محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت د ریاست د سرپرست په توګه ولسمشر لخوا منظور شوی دی. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومن دا ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره په لیدنه کې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته له دې چې په دغه ښار کې د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه، خپلو اتباعو ته د امنیت په باب خبرداری ورکړې. د بادغیس ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سړک د غاړې په بمي چاودنه کې 15 تنه ملکیان وشل شوي او 15 نور شوبل دي. د سوریې د اپوزیسون پلوي فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کم بمباري شوې ده چې لږ تر لږه 25 کسان پکې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. اروپایي ټولنې د کاسوولو چارواکو په کلکه غوښتي اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره ګډ کار وکړي. او په لندن کې د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان خاروال د انتخابولو لپاره رای ورکړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې پر ورځ موږ عموما د محل یو کلی زرقه ګونه ډرامه وړاندې کوو او همدارنګه د ډرامې پر موضوع بحث لرو. نو پام وکړئ یو کلی زرغګونه ډرامې ته له یاده مباسي چې ورسره ډرامې پر موضوع یوسف خان زدران د کابل په استودیو کې لمل مسره شونده بحث لري چې تاسو هم کولای شئ برخه پکې واخلئ. یو کلی زرغګونه
یو کلی زرغګونه
دونکو السلام علیکم. د ډرامه په تیر برخه کې مو واوریدل چې د شونځي مدیران نفسه ته وایي د تقرر لپاره باید شرط نامه ولري. راځي په دې برخه کې واورو چې همایرا ولې نازنین باندې په غوسه ده.
رحمت الله پلار هم لرګي بس دي نور مو ماته و.
دا دومره لرګي څه کوي؟
تنور اچوم. زړه مې دای ته ډوډۍ پخول ورسته لږ د تناره کلچې پخې کوم.
ښه نو چې داسې ده ښه ډېر لرګي به مات کوم.
زه به هم له دې ورسته هره ورځ کلچې پخې کوم.
ملنګ کاکا پرېږده چې زه مات کوم.
ژوندی اوسه جانغه، تر اوسه چېرته وې؟ اوس چې خلاص شو نو راغلې؟
زه نه پوهېدم چې مات لرګي نشته. کنه نه لرګي ماتول څه سختي لري؟
ژبه د ډیره اوږده شوې ده.
خدایا ما کومه بده خبره هم نه ده کړې. سمه خبره هم پې بده لګېږي.
لکه مر ځان سره مه بونګېږه، دا عادت مې د هېڅ نه خوښېږي.
جان اغه ته ځه دوکان خلاص کړه، زه یو څو دقیقې وروسته درځم.
ښه سمه ده کاکا ځم. هغه د دوکان کلی خو راکه.
ښه صبر ها واخله، پام دی وی چې چاته په پوره او یا په تاوان سودا ورنکړي. زه یو ځل پټو یو خواته ځم بیا درځم.
سمه ده کاکا، به خدای په امان.
یا خود دې په سر کې راته مغز پرې نه خوده.
او خزي دا خې خبرې نه دي چې ته یې کوي.
بي خلې ونه شوی ما، کاش کې زمونږ روزګار خو خوای.
ښه خدای مهربانه دی، خو سخت کلمې د ځمکې حاصل ته اندېښ نه ده، ځکه کیمیاوي سره مې بيخي ورته وانه خسته.
په څه به اخیسته وای؟ یا څو غیرانه چې تر سره وپه هغه دین دکان ګراو کړ.
هو خبره هم داده خدیجه
رختیا انده پټای کار څنګه شو هغهم خو ورېرونو د یو څو پیسې پکې پیدا کولې خلکو هغهم را باندې ودرولې
بټۍ دې یاد کړه دې بټۍ پیسې خو غنیمت وې خو خدای دې زما ورور او رینده را وبخي که هغوی ژوندي وای اوس به یې اولادونه پرې راټول وای
جان هغه خو زلمی هلک دی لاړ دې شي او بل کار دې ځان ته پیدا کړي کارونه خو کم نه دي ته به تر څو ورته مړۍ په خوله کې ورکوې
د رحمت الله مورې څنګه وکړو مجبور یو زه نو ولاړم د ځمکو خواته بیا دوکان ته ځم لس بجې شوې را باندې
فرزانه لورې چیرې ته راځه چې دا توشکې وباسو
ښه مورې درې درغلم
هله زه شه لورې چې ناوخته شو اوس به دې پلار راشي
مورې شفقت اندارمې داسې زما پلار ته په تمه ده چې څه وخت به راځي او څه به وایي
خدای دې وکړي چې پلار دې د اسلام پاک له یو ښه زیری راوړي دا دې در وایخله پام کوه چې درنه په ځمکه ونه لویږي
اخ مورې
جار دې شم لورې
دا څه کوې سر دې راته ژوبل که
پام مې شفقې ته شو رانه ولویده
زرمینې نه یم څومره ځنډ وکړه بیخي اندېښنه مې ډېره شوه ورته په محکمه کې به څه شوي
اوس به راشي شفیقې خدای مهربانه دی چې یو ښه زیری راوړي در واخله بالغ فرزانې
بیا یې راباندې ونه غورځوې مورې
زه فرزانې لورې ته دې درس ووایه زه به دې له مور سره مرسته وکړم
ښه تندارې کورنۍ دنده مې پاتې وه
هو لورې زه سبق دې ووایه تنداره دې شته
ښه مورې
واخله شفیقې واخله دا توشکه ته در واخله
رایکه
هغه دې شکر دې فرزانې پلار راغی ستړی مشې
ستړی مشې نعیمه وروره بخیر راغلې
خیر یوسې
څنګه نعیمه وروره څه وشو اسلام زوی مې له خیره خلاصېږي
ورېندارې خلاص یې وګڼه له خیره خو د قانون په اساس په اسلام باندې شپږ میاشتې قید راغی ځکه چې هغه دې کار ته اړ ایستلی و او په هغه نورو اصلي قاچاقبرانو چې جابر سیلاني او پرویز نومېده هر یو باندې پنځلس کاله بند راغی
وی کاشکې مې اسلام زوی خلاص شوی و بیا هم شکر دی چې په کلونو زندانی نه شو او رښتیا هغو نورو درېو قاچاقبرانو باندې ولې دومره ډېر قید راغی
هغوی ډېر غټ قاچاقبران و اسلام یې په زور په دې جنجالو کې اخته کړی و
خدای دې هغوی ووهي دوی له خدایه نه ډارېدل چې زما په زوی دا بد بلا په زوره پلورل
او بل جرمې دا و چې هغوی په سارنوالۍ کې په اسلم ډزې هم کړې وې
زه شفیقې شکر به کوو چې اسلم د هغوی له جنجاله خلاص شو دا شپږ میاشتې به له خیره د سترګو په رپ کې تېرې شي
نه نه زرمینې په ما خو به دا شپږ میاشتې هم لکه شپږ کاله داسې تېر شي
ادې زه خو په ډېر روغبړ ستړی شوم دا څومره خلک مې پوښتنې ته راغله
ګل محمده زویه پوښتنې ته خو به دې خود خلک راځي د کلي مرغانو لا دواب یې درته کولې
هو اوس ملک صاحب سم راته غوسه و ویلې تا د چا ونه منله او بس روان شوې ښه ادې ملنګ مې ونه لیده یو ځل به زه دوکان ته ورشم
سمه ده زویه ورشه خو چې د تلو راته وایې زړه مې په درباشي زویه
ادې که ژوندی وم نور به هېڅکله د داسې سپېره سفر نیت ونه کړم
زویه کاشکې د هغه وخت زما خبره منلې وه ګوره چې بیا داسې ونه کړې
ادې زوی دې داسې ورځې نه دي لیدلې چې بیا د تک شوق وکړي
جار د شمه ګل محمده زویه شکر چې په خیر راغلې ډېره یادېدم زویه چې که بیا دې ونه ګورم
ادې ستا د دعا له برکته خدای له هر خطره وساتلم کنه زموږ تر مخې ډېر کسان په اوبو کې ډوب شول ورته کتل مو هېڅ موږ نه شوای کولی
ای خدایه څه جبر دی چې خلک خپله خاوره پرېږدي او ځان مرګ ته ورکوي
رښتیا وایې مورې زه به لاړ شم د ملنګ دوکان خواته چه کوې ادې
ودرېږه زوی دا څه پیسې دې د سر خیرات کوم چې له کوره ووتلې یو غریب ته یې ورکه
رایکه لاړم
زه په مخه د خاشه زویه
خدای دې وکړي چې ملنګ دوکان کې وي ولې جانه او علی جانه.
اوهو سلام گل محمد، خوش چی په خیر راغلی، چیرې روانی؟
وعلیکم سلام، د ملنګ تر دکانه زم. که رښتیا ووایم خپل دکان پسې ډیر خپه شویم.
ښه ګل محمد، کیسه وکړه چې څه دې وکړل او څه دې ولیدل.
څه ووایم ولی جانه، ډیرې سختې ورځې او شپې مې تیرې کړې.
زه ښه شو چې د مایانو خوراک نه شوي وروره.
نږدې و چې د مایانو خوراک شم، خو خدای وساتلم. هغه کسان چې له موږ سره وه له ماشومانو سره په اوبو کې ډوب شول، خو زه او یو ماشوم پولیسو وژغورلو.
یعنی چې ټول کسان ختم شول؟
هو، ډیر بد ساعتو. ای ولی جانه، پوهیږې دا انسانان د اوبو پر مخ داسې خواره واره پراته وه لکه مړه مایان.
لاسونه مې بیخي وشړېدل، دا کالي څومره ډیر دي.
د احمد پلاره، ته پام کوه چې دا سماوات ګل نشي. زه به دا ټیکری له تنابه واخلم.
زه بې غمه اوسه، نه ګل کیږي.
اوهو، دا یې څه کړي ونجلۍ؟ تا د پلار کره جامې نه و مینځلی؟ همداسې کالي څوک مینځي؟ دا زما سپین ټیکری د څه رقم مینځلی، بیخي تور ښکاري.
ترورې، ستا ټیکری مې په اول لاس کې ومینځه، رایکه چې له سره یې ومینځم.
دروایخله، ښه پاکې ومینځه.
ترورې، ګوره لاسونه مې بیخي وشړېدل، دا ځل کالي دومره ډیر وه چې توبه.
که لاسونه دې شړېدلي دي، په خپل ځای خو دي. زما زوی ته ګوره چې ستاسو له لاسه یې لاس پریک شو.
د احمد مورې، راځه چې اوبه ګرمې شوې.
درغلم ودرې چې دا سطل م راوړم.
لږ زر شه، سطل دی خو که چې اوبه پکې واچوم. اوښځې، تر هغه ورځې دې دعاوې کولې چې نازنینه دې انګور شي، اوس نو بیا ولې داسې کته و پورته خبرې ورته کوې؟ کار کې خو هر چا نه خطا کیږي.
وای د احمد پلاره، ما څه ویلي؟ اوس هم خوشحاله یم چې نازنینه من انګور شوه، خو چرایا چی چې احمد زوی مې د دې د پلار له لاسه په یوه لاس شو، بس ماغزې مې ورته را واوړي.
لږ لرې شه ښځې، چې ونه سوځې. د هغې څه ګناه ده؟ پخوانۍ خبرې هېرې که، پرېږده چې احمد او نازنینه خوشحاله ژوند وکړي.
نازنینه زما اولاد غوندې ده، زه د ښېګڼې لپاره وایم چې سم کار زده کړي. صبره، تغه چې لرګی راکړه چې سماوات کې واچوم.
درواخله، دا خو ښه کار دی چې پوهې کې، خو په سمه توګه نه دا چې ورباندې په قار شي او په ټکې پې وکې.
ښه سمه ده. نازنینې، کالي او کش نه غواړي؟
نه ترورې، لا تر اوسه پاک شوي نه دي، یو قف بلام غواړي.
د احمد پلاره، خبرې چې نفیسه مکتب کې معلمه شوه و که نه؟
پرون مې غوث الدین په جومات کې ولیده، پوښتنه مې وکړه، ویلې چې ښځه یې خپلو کارونو پسې ګرځي.
ښه نو، له دې معلومیږي چې نفیسې ته اجازه ورکړه. په خدای څومره خوشحاله شوم.
دادی، که ته باسواده وای اوس به ته معلمه وای، بیا به نو هغه وخت دوران ستا وای.
ښه نو، ملنډې مه راباندې وهه چې بیا زما د زرلخت کورس کې درس وایم، بیا به ګورې چې معلمه بشما و که نه.
ما خو وخته درته ویلي وو چې زه درس ووایه، خو ته خپله نه ځې. اوس نو غوث الدین د کلي ټولو نارینهو ته جرأت ورکړه، زه به هم درته اجازه درکړم چې معلمه شې.
ترورې، له ګرمې اوبه راکوې؟
در وړمې، ودرې چې لږ لرګي سماوات کې واچوم.
بله، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې نن د یو کلی زر غږونو ډرامې 149 برخه واورېده، او تر 9 بجو پورې د ډرامې اړوند اوسنۍ خپرونې ته مو بیا زه یوسف زدران هرکلی کوم. یتیمان او ماشومان هر چیرې د رحم وړ دي. په جګړو کې ښکېل او په تیره بیا د افغانستان په څیر په بېوزله ټولنه کې په دوی د رحم لاس راښکل لویه مهرباني ګڼل کېږي. افغانستان د ډېرو جګړو په درلودلو ممکن د نورو هېوادونو څخه لکه د نورو برخو په څیر د یتیمانو په ډېرو شمېرو هم مخکښ وي، خو په دې تر اوسه کومه اداره کرش میره نه لري. له دې ورخوا زمونږ او تاسې مسؤلیت څه دی؟ د هغو یتیمانو حقونو ته پاملرنه چې یا زمونږ او تاسې تر لاس لاندې دي او یا زمونږ په چاپېریال کې. نو په نننۍ خپرونه کې د کابل د علماو شورا له رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی سره په همدې موضوع یعنې د یتیمانو په حقونو غږیږو. مولوي صاحب ډېره زیاته مننه چې په بوختو وختونو کې موږ ته وخت راکوئ. اوریدونکو ته مو وخت راغئ، په خیر راغلی، ستړي مشئ.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته.
میغانی درنو اوریدونکو، د موضوع په اړه ستاسې پوښتنې او نظرونه په 0993 543 او 0923 255 شمېرو مستقیم اخلو. که غواړئ غږ راته پرېږدئ 0896 01 شپېته 01 شپېته شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. مولوي صاحب، ښه ده چې له همدې ځایه پیل کړو تر څو اوریدونکو هم ښه پوه شي یتیمان اصلا څوک دي او تر څو کلنۍ پورې دوی یتیمان ګڼل کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. یتیم هغه چاته ویل کېږي چې هغه مخکې له بلوغت نه خپل پلار له لاسه ورکړي. هغه ماشوم ته یتیم ویل کېږي، او کله چې دی بلوغت ته ورسیږي، بالغ شي، هغه له دورې د یتیمیت نه خلاص شو، په شریعت کې هغه خپل مسؤلیتونه په غاړه اخیستی شي او خپلې وظیفې انجامولی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی، وایي فرمای چې څوک په خپل کور کې، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم کس د کوم مسلمان یتیم بچی لره خوراک، سکاک وغیرہ ضرورتو کې یو ځای کوي تر دې چې هغه خود کفیل شي، یعنی بالغ شي، نو الله رب العزت یقینا جنت د هغه د پاره واجب فرمایي. مګر دا چې هغه یو داسې کار وکړي چې د هغه مغفرت نه کیږي. رواه احمد. د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې کوم انسان د یتیم د مال حفاظت کوي تر هغه پورې چې هغه بالغ شي او د خپل مال حفاظت کولی شي، نو بیا هغه ته د هغه مال سپاري، نو الله رب العزت دغه کس ته جنت ورکوي. مګر کدی دنه داسې یو غټه ګناه وشي چې هغه باندې الله رب العزت له دنه ناراضه وي، بغیر لغنه الله رب العزت دته جنت ورکوي چې دی د یتیم کفالت کوي تر بلوغت پورې چې بالغ شو، هغه عاقل شو.
همدې یقونو ته راځو. بیا هم په ډېرو سیمو کې دام رواج ده چې مور مړه کېږي هغه ته هم یتیم ویل کېږي. تاسو پلار قید کو، دې کې هم څه توپیر شته؟
توپیر شته دی په دې کې، ځکه پلار په اولاد باندې ډیر زیات مهربانه په دې وي چې همیشه د نفقې د راوړلو ذریعه چې ده هغه پلار دی، او اکثریت میندې هم داسې وي چې هغې تعلیم یافته وي، پلار نه وي، بیا هغې ورته نفقه راوړي. نو مور پلار دواړه یو شانتي دي، خو اکثریت کله چې پلار نه وي مور په ډیرو زیاتو مشکلاتو کې
ښکیل وي.
او که چېرته پلار ژوندی وي نو پلار طبعا بل واده کوي، نو په بل واده کې بیا د هغه ماشومانو اکثریت خیال ساتي. داسې شته دي مونږ جامعه کې وینو، لیدلی مو دي، نو هغه یتیم چې نسبتا پلار سره ډیر مشکلات سره مخامخ کیږي، لمیندو سره دومره مشکلات کې نه وي.
همداسې ده. اوردونکو هم لرو، لومړنی اوردونکو توخی اخلو له زابل نه زموږ سره اړیکه نیولې. توخی صاحب ډیر په خیر راغلی، ستړي مشئ.
په خیر وو، چې ښه ورځ درته غواړم تا او استاد محترم
مننه
او پور او رضون خپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم.
مننه، خیر اوسې، په خیر راغلې.
دا ستاسو نن د اعتماد په حق له خبرونه زنګړې کړې ده. موږ به هم یو پښتنه یا څه نظر کوم واقعا چې اعتماد د رحم او د وسیلې وړ دی، او په شریعت او په قران کریم کې په دې کې وار ذکر او یادونه شوې ده. نو رښتیا هم پر اعتمادو باندې باید موږ وسیله وکړو او د کونه خروب او له محترم مولوي صاحب ځخه مې دا پوښتنه ده چې په وضوح صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم فاطمه فلا تقهر، دا خو د آیات کریمه د امر د ستاسو پر اعتمادو باندې قهر م کوي. نو کوم ځای چې آیات کریمه راځي د هغه کسال یا امر وزای کولنه او قهر دی څوک پر یتیم باندې وکړي، آیا دا ګناه کبیره ده که نه ده؟ او بل د زخدا پښتون لرم کچیری و ښځه د یتیمانو دپاره وسي جوړېدلی شي او که نشي جوړېدلی، او د علماو سره او د یتیمانو دپاره څه خدمتونه ترسره کړي دي؟ دا زما
توخي صاحب ستاسو نظر او پوښتنه مو واخیسته. خیر اوسې مولوي صاحب یاداشت کړه، اتمن درته ځواب درکړي او بل اوریدونکی مخلو بیرته تاسو ته راځو. مهرباني، تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې او نظر یا پوښتنه که لرئ؟ بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره اوس وصل ده، مستقیمه خبرې کولی شئ.
السلام علیکم زدران صاحب، سلام تاسو ستاسو مېلمه مولوي صاحب.
وعلیکم السلام. نبی الله ستړی مشه، جوړ بخیر. بخیر راغلی ان شاء الله.
ډیره زیاته مننه، ته خیر اوسې. مننه کوم زدران صاحب. نبی الله د زابل له د ارغنداب له سره د شیګانه کې رسیدم چې نبی الله دا شی باندې غزمینه در سره پټه
ماته. مېرمنې زمونږ هم شنه اوردونکه
یو پښتنه ته
مېرمنې
مولوي صاحب. مننه مولوي صاحب محترم، نه مې همدا پښتنه د مولوي صاحب اوس وخت مې ډیرای همدا چې خلک لیدلې دي د یو که یو څوک مرسي شهید شي، د هغه واړه یتیمان بچان پاتې شي، د هغه میرمن پاتې شي، د هغه مال و زمین ځکه پاتې شي، نو د دې یتیمانو له مور سره یو بل څوک راولاړېږي، هغه په خپله خوښه ورسره واده د دغه یتیمانو بچانو له مور سره هغه چا ته واده وکړي، خدایه هماغه کور ته ورځي، په دې خاطر ورځي چې هلته زنین دا عمل ته ورځي، هغه سوی هغه ته دغه میرمنو دغه سوی هم دغه د یتیمانو په ځکه په مال ورسره گزاره کوي، د هغو څه شي هغه خوري، د هغو د کور شی مه خوري، هغه ورته څنګه دي ورته روا دي که نه روا؟ مننه کوم د خدای
هم چې مولوي صاحب اخیستې. دواړه پوښتنې مولوي صاحب ډېرې ګنن اوریدونکي د نظرونو په ځای پوښتنې لري، ځکه موضوع مهمه ده. اوریدونکو ته بیا وروسته ورځو. مولوي صاحب مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوله پوښتنه د توخي صاحب وه، له زابل ولایت څخه. د یتیم د مال و عمل یتیم فلا تقهر، چې الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې آیت نازل کړی ده، داسې نور آیتونه هم راغلي: ان الذين یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیسلون سعیرا، سورة النساء کې راغلی ده. الله رب العزت په دې آیت کې فرمایي: بې شکه هغه کسان چې یتیمان د مالونه یې په ظلم سره خوري، دوی په خپلو خېټو کې اور اچوي. نو داسې آیتونه نور هم ستا دي. له دې معلومیږي چې د یتیم مال خوړل د ګناهی کبیره ده، او کبیره ګناه ډیره لویه ګناه وي. او بل دا چې دا د انسان حق خوړل دي، او دغه ګناه په توبې سره هم نه معاف کیږي تر دې چې هغه یتیم په خپله ورته عفو ونه کړي. نو د یتیم نه به عفو اخلي کله چې هغه بالغ شي، که عفو یې ورته وکړه، بخښنې ورته وکړله، نو د دغه انسان غاړې خلاصیږي، او که بخښنې ورته ونه کړله نو دی به حق ادا کوي، ځکه دا د بنده حق دی. او الله ربالعزت چې ګناه کبیره بخښي، هغه هغه ګناهونه کبیره بخښي چې د الله ربالعزت په حقوقو کې وي، حقوق الله کې وي، نه حقوق العباد کې. دا حقوق العباد دي، نو د حقوق العبادو په ګناه کبیره کې هغه وخت ګناه معاف کیږي، الله ربالعزت خپل حق ورته بخښي، لیکن بنده حق هغه وخت بخښي چې کله بنده خپله عفو ورته وکړي.
مهرباني.
نو بیا الله ربالعزت دی په ګناه کې نه نیسي. او نبی الله ورور چې له زابل ولایت و، خو اوس یې له غزنی نه ټلیفون کړی و، هغه هم داسې یو پوښتنه وکړله چې له یو مور سره بل کس واده کوي، او له هغې سره څو ماشومان وي، او د هغې هغه میراث کې دغه کس مستقیما مداخله کوي او له هغې نه یې خوري، دا ظلم دی؟ الله رب العزت او دی الله پیغمبر دا منع کړی ده، دا د تراوا نه دي چې دی تر نه وخوري. اما هغه حق چې د مور دی، چې ترکه ورته وایي، هشتکې ورته وایي، څوک ورته اتمه حصه وایي، چې د مور په حق کې له میراث ورته پاتې دی له میړه نه، له هغې نه دی کولی شي چې استفاده وکړي هم د ښځې په رضاعیت باندې، چې هغه راضي وي ورسره. نور د یتیمانو حق خوړل ده ته ظلم دی او ناروا.
او په حق باندې کافي وغږېدو مولوي صاحب، بل هم چې د یتیمان پاتې کېږي، تا مخکې مله بلوغ نه مخکې وي، واړه وي، د هغوی په پالنه باندې څومره ټینګار شوی چې هغوی څنګه وپالل شي؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: قسم دی په هغه ذات چې زه نبی پیدا کړی یم، چې د قیامت په ورځ به هغه چا ته عذاب نه ورکوي چې په یتیم باندې رحم کوي، او له هغه سره نرمې خبرې کوي، د هغه په یتیمۍ او کمزوری باندې رحم کوي. نزهت المجالس دا حدیث روایت کړی دی. البته هغه احادیث چې ضعیف وي، هغه هم په فضایلو کې د شریعت له نگاهه درست وي. نور احادیث هم ډیر زیات دي د یتیم په کفالت او په فالنه کې. دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مسلمانانو په کورو کورونه کې هغه کور ډیر خدای چې یتیم سره خرابیا کوي، او د مسلمانانو په کورونه کې ډیر بد کور هغه کور دی چې یتیم سره خراب سلوک کوي. نو د یتیم پالنه د دې لپاره هم شریعت ځان ته حد حدود ټاکلی دي چې کله انسان د یتیم پالنه کوي نو ډیر زیات به کوشش کوي چې د هغه مال په خپل مال کې شریک نه کړي، ځکه انسان روزی هر وخت الله رب العزت انسان ته ورکوي، نو ولې دی هغه یو یتیم یا دو یتیمانو یا درې یتیمانو مال خوري. اما شریعت دا جواز ورکوي چې په اندازه دی لګښت مصرف دی هغه کولای شي چې مال مصرف کې په مشترک کور کې، خو ډیر کم به داسې کسان پیدا شي چې په افغانستان کې هغه د یتیمانو مال نه خوري.
ډیر زیاته مهرباني مولوی صاحب. د پکتیا په طرف زو بل اردن کې خلو سمی الله حلیمی تندر زمونږ سره پاړی کې کړی. مهرباني تندر صاحب خیر راغلی.
الو السلام علیکم، سمی الله حلیمی تندر د پکتیا ولایتم کنه ول څه لته خبرې کوم. یوسف خان زدران صاحب ساده خلونه ملمتا از دې رل ټولو همکاران ته او بیا اردن کې سلامونه وړاندې کوم. مولوی صاحب ته هم پاتنه دا ده چې یو یتیم چې هغه څومره حقوق لري په خپل کورنۍ باندې تر څو مجې پورې باید سره ووسی، آیا د ده حقوق ځینې طرفو لاندې کېږي؟ آیا په دې باره کې تاسو خپل نظر څرګند کړئ. نو ډېره مهرباني وي، بل موضوع مو ډېر خپل موضوع ټاکلی دا ډېره خوښه.
مننه تندر صاحب، مننه ساسو له اړیکې نه. بل اردونکي ما خپل وروستۍ اړیکې وي ممکن، وروستۍ اردونکي وي ممکن خاده اردونکي اړیکه شلېدلې ده. مهرباني مولوی صاحب.
سمیع الله وروره، ډیره ښه پوښتنه دې وکړله. شریعت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې مې حدیث ویلې، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائی دی یتیم په مال کې، دی یتیم په یعنی تر وخت پورې چې د خپل کفیل کیږي، یعنی کله چې یتیم بالغ شو دا خو شریعت ورته حدود ټاکلی دي که عاقل وو پوهېده چې خپل مال نشي ضایع کولی او خپل مال نه ضایع کوي، هوښیار وو. موږ داسې یتیمان لرو چې هغه ډیر هوښیار وي او ډیر زیرک وي، هغه د خپل مال سره فرستی کولی شي، نو کوی شي چې هغه جدا ژوند اختیار کړي له مور سره. او که چېرته د پوهیږي چې یاره دغه ماشوم چې اوس بالغ شوی ده بیا هم تعلیم نه لري، سواد یې نشته دی، او دغه رنګ د خپل مال د حفاظت زمینه هم نشته وسره، نو بیا هغه ته باید ورثه حق ورنکړي.
څوک لومړیتوب لري چې بیا هغه وساتي؟ ترونه که
ترونه لومړیتوب لري، ماماګان لومړیتوب لري چې هغه وساتي دغه کفالت وکړي تر دې چې هغه خود مختار شي او خپل کفالت په غاړه واخیستلی شي. نو لومړیتوبونه تر ټولو نه ښه لومړیتوب هغه ماماګان لري، ځکه ماماګان ډیر مترحم وي. نو موږ او تاسې په ټولنه کې ترونه ډیر دغه کې، خو ترونه اکثریت ظلم کوي، نو که چیرته تره ظالم نه وي ظلم نه پیبانی کوي بیا د یو کور دی، بیا نو حق اولیت د تره دی.
یو وروستی اوریدونکی اخلو چې منتظر پاتې شوی دی، ورڅخه بخښنه غواړو. مهرباني تاسو منتظر پاتې شوی که خپل نظر یا پوښتنه. مننه. وعلیکم السلام. مهرباني.
انایت الله کنا ولایت توقیع ولسوالی تخفل حل پکتیا ولایت څخه.
مهرباني انایت الله.
دغه چې یو پښتنه مزه د مولای صاحب نه چې کله په کور کې تیم یو وای تیم پلا او فات شو اپ شریک کورنۍ کې د نور ورونو سره ای د دې تیم مال کوم د شریک دو کې استعمال شنو څه ګناه باندې لري؟
فکر کوم مولوی صاحب مخکې وویلې. مننه بیا هم ستاسو اړیکې نه تر اندازې قدرې استعمالولی شي. همداسې مولوی صاحب تاسو همداسې
ما مخکې د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث وفرمایو هغه کې تشریم دا و چې هغه یتیم چې په کور کې وي او د هغه مال په اندازه د ضرورت چې د هغه ضرورت پوره کیږي باندې هغومره مال دی مشترک استعمالولی شي، او داسې نه اکثریت کورنۍ داسې دي لکه موږ د جهاد په دوران کې ولیدلی چې د یتیم په نوم به کتابچه جوړه کړې وه او مال به ټول دی خوړه. دغه رنګې په افغانستان کې چې څنګه پلار مړ شي د یتیم په حق کې اول ظلم دا دی چې پلار یې لا په تخته باندې پروت وي، ترونه جګ شي لاړ شي، پیسې په سود باندې واخلي، د ده سقات کوي، د ده خیرات کوي، او دنه په میراث کې هیڅ هم نه پاتې. نو سقات وغیره خیرات دا شریعت کې ستدي، خو په هغه اندازه چې کله دی خپل مال د خپل مال چښتن وي. نو دا نه چې ته لاړ شه په سود باندې واخله، یا په اطرافو کې غوایي یا لالې پاول باندې غټ خیرات کوي، دا ټول ناروا دي.
تاسو په همدې ټولنه کې څومره په دې برخه کې تر خلکو غږ رسولی، او کوم هغه څه دي چې نه مراتېږي د یتیمانو په برخه کې؟ تاسو هم ځوروي، ټول خلک ځوروي.
زه چې ځورېږم همیشه د یتیمانو په حق کې، په دې ځورېږم چې په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې او موږ د منابرو له لارې د غونډو له لارې نه همیشه دا شیان رسولي دي خلکو غوږونو ته. نو ډېر زیات مو دا ځوروي چې د یتیم د مال حفاظت نه کیږي، او هغه داسې خوړل کیږي لکه خپل مال، او یتیمانان غریبانان بیا د دروازو د جماعت په دروازه کې ولاړ وي، مور یې ولاړ وي، خویندې یې ولاړ وي، او خیرات غواړي، ماما خیرات راکه، کاکا خیرات راکه. هغه په دې سبب باندې چې پلار یې مړ وي په تخته پروت وي، نو دوی وخته پیسې ورته په سود باندې اخیستي، هغه پسې خیرات
نور هم قرضداره کړي،
نور هم قرضداره کړي. نو بیا دوی پرېږدي، دوی خو میراث نه ورکوي، نه ورکوي، نو دوی پرېږدي.